آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای
په ننګرهار کې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې اولس طالبان وژل شوي دي. طالبانو په بدخشان کې اولس افغان پولیسان وژلي دي. او سپینه ماڼۍ وایي چې تر اوسه لا دا وختي دی چې ووایو د اسلامي دولت ډله متحده ایالاتو ته را داخله شوې ده. قدر من اوریدونکو، السلام علیکم. نن چهارشنبه ده، د 1940 کال د ثور د میاشتې 14مه ده چې د 2015 کال د می د میاشتې 16مه کیږي. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو د نن سهار دوهمه پښتو خپرونه پیل کوو. په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته د نورو رپورټونو تر څنګ د افغانستان د پارلمان د پخوانۍ غړي ملالۍ شینواري سره یو مرکه لرو چې د امریکا غږ همکار ورسره کړې ده. خو اوس پام کړئ د دې سات خبرونو ته چې طاهر اڅکزی صاحب او زه شافیه سرداری تسته اورو. د ننګرهار د مومندرې په ولسوالۍ کې د بی پیلوټه الوتکې په برید کې اولس طالبان وژل شوي دي. برید په محلي وخت پرون مازګر څه باندې 15 بجې د باسول په بیلیش سیمه کې سوی دی. د ننګرهار د امنیه قومندانۍ ویان سمونیار حضرت حسین مشرقوال امریکا ژغ ته وویل چې په اولسو وژل سوو وسلوالو طالبانو کې د هغوی یو قومندان هم شامل دی. خو د سیمې یوه اوسیدونکې الفت الله ویلي دي چې لومړی بې پیلوټه الوتکې برید وکړ او کله چې وسلوال طالبان په خپلو مړو پسې ورغلل جنګي تیارو بمباري پر وکړه. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. له بلې خوا افغان چارواکي وایي چې د بدخشان ولایت د وردوش په ولسوالۍ کې د طالبانو په یو برید کې اولس افغان پولیس وژل شوي دي او لس نور یې لادرکه دي. خو په تازه رپورټ کې ویل شوي دي چې دغه لادرکه پولیس بیرته خپلو پوستو ته راستانه شوي دي.
د افغانستان د بیا آبادولو د چارو دپاره عمومي مفتش ویل دي چې په دې هیواد کې د امریکا مرستې په سمه توګه نه دي استعمال شوي. په دې اړه یو رپورټ لرو چې وابه یو.
د افغانستان د بیا آبادۍ په چارو کې د امریکا خاص مفتش جان سابکو ویلي چې د افغانستان سره امریکا ډېرې مالی مرستې کړې دي، مګر په ځینو برخو کې هغه په سمه طریقه نه دي مصرف شوي. ښاغلی سابکو دغه خبرې پرون د امریکا د کارن په پوهنتون کې په خپلې یوې وینا کې کړې دي. هغه وایي چې په میلیاردور ډالر د افغانستان په امنیتي قوه مصرف شوي دي، مګر اوس هم په هغه ملک کې یو سم امنیتي سیستم نشته دی. خاغل حساب کو ویلی دی چې طالبانو د سقوط نو وروسته امریکا د افغانستان د بیا آبادۍ په چارو کې 110 میلیارډ ډالر مصرف کړي دي، مګر د امریکا د مالیه ورکونکو دغه پیسې د تقلب او د سوء استفادې د موجودیت له کبله یا ځای شوي او یا هم ورکی شوي دي. هغه دا هم ویلی دی چې کمزوري پلانونه د دغه پلانونو غیر مؤثر تطبیق د افغانستان د بیا آبادۍ په چارو کې د امریکا د ادارو ترمنځ د هماهنګۍ نه موجودیت، غلا د نظامیانو او د امریکا د ملکیانو لخوا اداري فساد او نادرسته اداره د هغه مشکلات دي چې په افغانستان کې د امریکا د مرستو موثریت کم کړی دی. خاغلی صاحب کو دا هم ویلي دي چې د 2015 کال د مارچ د میاشتې پورې امریکا د مخدره موادو په ضد مبارزه کې 8.4 میلیارډ ډالر مصرف کړي دي، مګر هغه درسته نتیجه نه ده ورکړي. د افغانستان د بیا آبادۍ لپاره د امریکا دغه خاص استازي خغلی صاحب کو ویلي سره له دې چې امریکا په افغانستان کې په میلیاردو ډالر مصرف کړي، مګر بیا هم هغه ملک په نړۍ کې په ډیرو نادارو ملکونو کې حسابېږي. خغلی صاحب کو ویلي چې د افغانستان د ملي وحدت د حکومت د مشرانو سره په دې باب خبرې کړي دي او هغوی ورسره د اصلاحاتو وعده کړې ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوري. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې تر اوسه لا دا ډېر وخت دی چې ووایو د یکشنبه په ورځ د امریکا د متحده ایالاتو د ټکساس په ایالت کې په هغې غونډې باندې چې د اسلام د پیغمبر د کارتونونو د رسمولو په اړه یې بحثونه کول، په حمله کې د اسلامي دولت د ډلې لاس و که نه. د غیتون لارې ډلې پرون د سیشن به پورس په خپل رادیوي سټیشن کې د دې حمله ادعا کړه او ویلي دي چې د خلافت دوو عسکرو د ډالاس څخه بهر په ګارلند کې دا حمله وکړه د غډلې ویلي دي چې دا د امریکا د متحده ایالاتو په خاور کې د هغې لومړی حمله وه او دا چې نورې خطرناکې حملې لا پاتې دي د سپینې ماڼۍ نطاق جاش آرنست وویل چې د امریکا حکومت دې ته تیار نه دی چې دا اعلان وکړي چې د اسلامي دولت ډله متحده ایالاتو ته رادخله سوې ده هغه وویل چې دا یقیني ده چې موږ غواړو په ډیرو حقایقو ځان پوه کړو په ټوله نړۍ کې توندلاري موجود دي چې په هغوی کې ځینې هغه توندلاري هم شامل دي چې د داعش سره اړیکې لري او هغوی کوشش کوي د هغو مساعدتونو څخه استفاده وکړي چې په ټولنیزو رسنیو کې ورته میسر دي او له دې لارې د امریکا د متحده ایالاتو په شمول په ټوله نړۍ کې د انفرادي اشخاصو سره تماسونه ټینګوي پولیسو وسلوال کسان پیژندلي دي چې یو ایلن سیمسن او بل نادر صوفي وو دغه دوه تنو د دغه کنفرانس په تالار باندې ډزې وکړې او د هغه یو محافظ زخمی کړ چې ورسته پولیسو دواړه ووژل د محکمې په اسنادو کې دا معلومه شوې ده چې سیمسن د 2016 کال را په دې خوا تر څارنې او نظارت لاندې وو او په 2016 کال کې د اف بی آی جاسوسانو ته په دې اړه درواغ ویلي وه چې غوښتل یې په سومالیا کې د تشدد څخه ډک جهاد کې ځان شامل کړي د امریکا د ازادۍ د دفاع د ابتکار په نامه موسی د کارتونونو په اړه د دې غونډې سرپرستی په غاړه اخیستې وه او ډېر ښه کارتون جوړونکي ته یې تر $10,000 پورې انعام ټاکلی وه
د ماشومان د ژغورنې په نامه یوه مرسته کوونکې مؤسسه وایي چې شاید تقریبا 40 تنه مهاجرین به د یکشنبې په ورځ د مدیترانې په سمندرګي کې هغه وخت غرق سوي وي چې هغه رابری قایقونه چې دوی استعمالول بیا بعد سوي یا چاودلې دي هغوی کوشش کاوه په دې قایقونو کې د ایټالیا تر سواحلو پورې ځانونه ورسوي دغې بشري مؤسسې ویل دي چې د دغې پیښې ژوندي پاتې کسانو ویل دي چې ډېر خلک هغه وخت مړه سول چې اوبو ته ولوېدل او لامبو یې نه وزده ټول څه د پاسه 1500 تنه مهاجرین سږکال د مدیترانې په سمندرګي کې غرق سوي دي هغوی په افریقا او منځني ختیځ کې د شخړو او جګړو او خوارۍ او اقتصادي ستونزو له کبله د دغو سیمو څخه تښتي
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د سیشن به پورت سومالیا ته تاریخي سفر وکړ هغه د متحده ایالاتو لومړی خارجه وزیر دی چې هغه جګ ځپلې هیواد ته سفر کوي د امریکا ژه خبريال پام ډانکینز چې د شغلی کیری سره په دې سفر کې ملګری وو ویلي دی چې د بهرنیو چارو وزیر د موګدیشو په هوایي میدان کې تقریبا 3.5 ساعت پاتوسو او هلته د سومالیا د جمهور رئیس حسن شیخ محمد صدر اعظم او نورو لوړپوړو چارواکو سره وکتل د سومالیا د بهرنیو چارو وزیر عبدی سلام عمر د امریکا ژغ سومالی خبرونې ته وویل چې د دې سفر څخه داسې ښکاري چې سومالیا اوس بل رنګ سوي او تجارت او خبرو ته چمتو ده هغه وویل چې د کیری سره د خبرو مهمه موضوع د سومالیا د قوي حکومت درلودل او پایتخت موګدیشو کې د امریکا د سفارت د پرانستلو امکانات وه له شلو کالو ګډوډیو او ناارامیو څخه وروسته د سومالیا پایتخت په تیرو څو کالو کې تر پخوا ډیر آرام او محفوظ دی مګر حکومت تر اوسه لا په القاعدې پورې تړلې ډلې الشباب د ځانمرګو حملو سره مخامخ دی کیری پرون سومالیا ته د رسیدو په وخت هیله څرګنده کړې چې سومالیا به نور پرمختګ هم وکړي هغه وویل چې بل وار چې زه راځم نو موږ به وکړی سو د دې ښار په مرکز کې شاوخوا وکړو
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما جنرال جوزف دانفرد جنرال مارتین دیمسی په ځای د دې هیواد د اردو د لوی درسيزان د رئیس په توګه ټاکلی دی دانفرد سمندري عسکرو قومندانو چې دا چوکي هغه ته فقط د تیر کال په اخر کې ورکړسوي وو نه 50 کلن دانفرد لدینه مخکې د 2013 کال څخه تر 2014 کال پورې په افغانستان کې د ټولو امریکایي او نړیوالو ائتلافي قواو قومندانو چې د افغانستان څخه د دوه قواو دراوتلو او افغان ځواکونو ته د امنیتي عملیاتو د سپارلو لچارو نظارت او څارنه کړې ده هغه دغه راز په 2003 کال کې په عراق باندې د امریکایي عسکرو د حملو لاښوونه هم کړې وه دانفرد چې اصلا د امریکا د متحده ایالاتو د باسترن د ښار اوسیدونکو دی اول په 1998 کال کې د امریکا په سمندري عسکرو کې د سایمنصب په توګه مقرر سو هغه د سمندري عسکرو دوهم سایمنصب دی چې د لوی درسيزان د رئیس په توګه ټاکل کیږي
د سوریې حکومتي قواوو او مخالفو جنګیالیو د هغه هیواد د حلب په لوی ښار کې په یو بل باندې حمله کړې دي او د افې نړیوالې موسسې پرون د سې شنبې په ورځ په یوه نوي رپورټ کې ویلي دي چې په دې حملو کې به هغوی شاید جنګي جنایتونه او د بشریت په خلاف جنایتونه کړي وي. د افې نړیوالې موسسې خپل دغه رپورټ د هغو مرکو له مخې برابر کړی دی چې په حلب کې یې د څه د پاسه سلو کسانو سره کړي دي. دغه موسې د جنوري د میاشتې را په دې خوا دغه نظامي حملې چې په مارکیټونو، مسجدونو، روغتونونو او ښوونځیو باندې بیرلي بمونه او نورې غیر دقیقې وسلې استعمال سوي دي توضیح کړي دي. په رپورټ کې دغه راز د یاغیانو لخوا هم د هوانو د حملو او د دواړو خواوو څخه د خلکو د تښتولو او د بندیانو سره د نامناسبو سلوکونو یادونه سوې ده، مګر ویلي دي چې په حقوقو باندې په تیرویو کې حکومتي قواوې زیاتې مسؤلې دي. د افې نړیوالې موسې په سوریه کې په جګړو کې د شاملو خواوو څخه غوښتي دي چې په ملکیانو باندې حملې، د غیر دقیقو وسلو استعمالول، خلکو ته شکنجه ورکول او د هغوی تښتول دې ختم کړي. دغه موسې دغه راز د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د هغې غوښتنې یادونه هم کړې ده چې وایي په سوریه کې د دغو جنګي جنایتونو جنایتکاران د جنایاتو نړیوالې محکمې ته معرفي کړی سي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
قدر من اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل، اوس په مکریز موږ د خبرونه رپورته. په داسې حال کې چې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سعودي عربستان ته روان دی، خو ځینې یمنیان هیله لري چې په ریاض کې راتلونکې غونډه به د مرستو په رسولو کې مرسته وکړي، مګر ځینې څارونکي وایي سعودي عربستان په تیلی ده چې په یمن کې نظامي بری لاسته راوړي. سره له دې امریکا ویره لري چې اوږد جنگ به سیمه بې ثباته کړي. د امریکا ژغ خبریال هیرید مرداک په دې باره کې له قاهرې څخه رپورټ رالېږلی دی.
د مارچ د میاشتې نه را په دې خوا چې سعودي عربستان په یمن کې د حوثي یاغیانو په خلاف هوایی بمباري پیل کړي دي، د ترور په زیاتېدو سره هم د بشري مرستو په رسولو کې پوره کموالی راغلی دی. مخ په زیاتېدونکې توګه مشکله شوې ده چې خواړه او تیل پیدا شي. د مرستو د رسولو کارکوونکي وایي ځینې خواړه خلکو ته نه رسیږي ځکه چې تیل نه پیدا کیږي. څارونکي وایي توقع ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سعودي عربستان چارواکي قانع کړي چې په یمن کې په نظامي بری باندې لکه ټینګار وکړي او زیات ټینګار د بشري ستونزو په کمولو باندې نه وکړي. جو کافرون چې د خلیج د دولت د څارونکو د موسې یو له مؤسسانو نه دی نه وایي.
واشنگتن وود لایک دیر تو بی سیز فایر اند ا ګریټر هیومانیټیرین اسیستنس
واشنگتن غواړي چې د غلطه اوربند وشي او له بین المللي ټولنې نه پراخه مرستې ور ورسیږي او په امن کې بیلابیلې ډلې وویني چې د مدور میز تر شا ناستې دي چې د دغه جنجال د حل په باره کې خبرې کوي. د سعودي عربستان پاچا پرون د سه شنبې په ورځ پلانونه اعلان کړل چې په ریاض کې د بشري مرستو د همکارۍ لپاره یو مرکز پرانستل شي او نظامی حملو خپل هدفونه لاسته راوړي دي. په دې باره کې نور تفصیلات ورنکړل، مګر سعودي عربستان او متحدین وای دوی په تایلی ده چې د هغه پورې جنگ ته دوام ورکوي چې حوثیانو ماتې نوي خوړلې. دغه سنی هیواد د حوثي شیعه یاغیانو په باره کې داسې فکر کوي چې د یمن په زیاته برخه یې قبضه کړې ده، په داسې حال کې چې د دوی په جنوبي سرحد کې د شیعه ایران د قدرت د زیاتېدو لپاره د دریم امپاوز په حیث جنګیږي او په داسې حال کې چې د لویدیځ سره د احتمالي اتومي موافقې په باره کې د ایران روابط ښه کیږي او کافرو وای سعودي عربستان نه په غوسه ده. توقع ده چې امریکایي ډیپلوماتان نه په دې هفته کې د دغې موضوع غم وخوري. کافرو وای
رایټ ناو واشنگتن از ترایینګ تو achieve an improved relationship with Iran while also not
اوس وخت کې واشنگټن کوشش کوي چې د ایران سره روابط ښه کړي په داسې حال کې چې د سعودي عربستان سره هم نه غواړي چې په نتیجه کې خپل اتحاد خراب شي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نو وايي په امن کې د ثبات د راوستلو په باره کې خبرې اوږده لار په مخ کې لري او په هوایي حملو کې د ملکیانو د وژلو او په امن کې د افراطي ډلو د زیاتېدلو په باره کې اندېښنه څرګنده کړه
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
تو لاند خبرونه د ننګرهار د مومندري پولیسوالي کې د بي پيلوټ الوتکې په برید کې ولس طالبان وژل سوي دي برید په محلي وخت پرون مازګر څه باندې 15 بجې د باسول په بيلي سیمه کې سوي دي د بلې خوا افغان چارواکي وایي چې د بدخشان ولایت د وردوج پولیسوالي کې د طالبانو په برید کې ولس افغان پولیس ولس وژل سوي دي او لس نورې لا درک دي خو په تازه رپورت کې ویل سوي دي چې دغه لا درک پولیس بیرته خپل پوسټو ته راستن سوي دي سپینمانی ویلی دی چې تر اوسه لا دا ډیر وخت دی چې ووایو د یک شنبه په ورځ د امریکا د متحده ایالاتو د ټکساس په ایالت کې په غونډې باندې چې د اسلام د پیغمبر د کارتونونو د رسمولو په اړه یې بحثونه کول په حمله کې د اسلامي دولت د ډلې لاس وو کنه د ماشومانو د ژغورنې په نامه یو مرسته کوونکی موسی وایي چې شاید تقریبا 30 تنه مهاجرین به د یک شنبه په ورځ د مدیترانې په سمندرګي کې هغه وخت غرق سوي وي چې هغه رابړې قایقونه چې دوی استعمالول بې عباده سوي یا چاودلې دي هغوی کوشش کاوه په دې قایقونو کې د ایټالیا تر سواحلو پورې ځانونه ورسوي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د سې شنبه په ورځ سومالیا ته تاریخي سفر وکړ هغه د متحده ایالاتو لومړی خارجه وزیر دی چې هغه جنگ ځپلي هیواد ته سفر کوي
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
او اوس په مکړی دی رپورټه د ماشومانو د پاره د ملګرو ملتونو وجهه صندوق ویلي چې د مرکزی افریقا په جمهوریت کې وسلوالو ډلو د دوی سره په دې موافقه کړې چې په خپل ډل کې تنکی ظلمیان چې به استخدام کړي دي خوشی کړي لیزا شلاین په دې باب د جنیو څخه راپور چلولی دی
د ماشومانو د پاره د ملګرو ملتونو د وجی صندوق په خپور شوی راپور کې بل شوی چې د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د ملی پخلا کې دنې د جریان د پیل په درشل کې د اسکرین د دغه تنکی ظلمیانو خوشی کول یو مثبت اقدام دی او هغه به په دغه ملک د ملی پخلا کې دنه د جریان سره ډیر مرسته وکړي د مرکزی افریقا د جمهوریت د حکومت پارلمان د سیاسي ډلو د وسلوالو ډلو مشران او د هغه ملک نور مخاور به د سولې او د پخلا کې دنه په دغه جریان کې برخه ولري او ټول د دې امید لري چې په خپل ملک به دوو کلنو داخلي جنگونو ته خاتمه ورکړي په یوې غونډې کې د مرکزی افریقا د وسلوالو ډلو مشرانو د دې وعده کړې ده چې هغه تنکی ظلمیان به خوشی کړي چې د دوی سره په جبو کې جنگيږي د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجی صندوق له تخمین له مخې ویل کیږي چې تقریبا د شپږو او لسو زرو په شاوخوا کې تنکی ظلمیان دغه وسلوالو ډلو د جنگ لپاره استخدام کړي دي د ملګرو ملتونو د دغه ادارې په دغه رپورت کې دا هم ویل شوی چې د دغه ماشومان په جنگ کې د استفادې نه برسېره د قاصد د اشپز او د نورو کارونو علاوه د جنسي رابطې په توګه هم کار اخیستل کیږي د ماشومان د پاره د ملګرو ملتونو د وجی صندوق یو نتاق کریستف بلوراک وایي دا به دغه تنکی ظلمیان تر ډیره مشکله وي چې بیرته په ټولنه کې خپل عادي ملکی ژوند شروع کړي هغه وایي
لیتس بی فرانک اټس نات immediate it's a very difficult process to ensure the transition of a child who had a kalashnikov
razi chi pasargan da khabri da daghi masale hal pa ajil dawl nishi kede berta adijwanta da daghu mashumanu tag chi us kalashnikov lari yow pichida aw sakh jiriande mung da ijtimai khidmato da masharano aw da tolen da masharano sara pa de kar kaw چې دغه ماشومان باید د دغه بد نوم نه خلاص شي او په ټولنه کې ورسره ادي چلند وشي. د دغو ماشومان کورنۍ هم غواړي چې خپل ماشومان بیرته خپل کورونو ته ستان شي. یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجی صندوق د هموایی چې لا اوس هم خپل کورنیو ته د دغو ماشومانو د سپارلو کار لا پاتې دی. د مرکزی افریقا په جمهوریت کې په دغو دوو کلنو جګړو او شخړو کې داسې بشری فاجعې شوي چې هیڅکله به هم د بشریت له یاده ونه وځي. په دغو شخړو کې تقریبا 900,000 خلک په زور د خپلو کورونو نه بېځای شوي دي او نیمایي یې خپلو ګاونډیو ملکونو ته مهاجر شوي. د مرکزی افریقا د جمهوریت په دغو شخړو کې زیات تاوان ماشومانو ته رسیدلی دی. پروس کال د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجی صندوق د هڅو په نتیجه کې د مرکزی افریقا د جمهوریت د وسلوالو ډلو د پنجې نه 2300 ماشومان چې شپږ سوه شپږ څلوېښت جنکۍ وې خلاصې شوي. په همدې توګه په 2013 کال کې دغو وسلوالو ډلو یوازې 1500 ماشومان چې د جنگ لپاره استخدام کړي وو خوشې کړل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
او دا هم زموږ د خبرونې یو مرکه. په قطر کې د افغانستان د مسلې د مختلفو اړخونو په شریکه غونډه کې ګډون کوونکي د افغانستان د پارلمان پخوانی غړي ملالۍ شینواري ویلي دي چې یو طالب مشر چې د دې خبرې واورېدې نو په ژړا سو. میرمن ملالۍ شینواري دا خبرې د امریکا ژغ آشنا رادیو د همکار متیولا عابد سره په یوه ځانګړې مرکه کې کړي دي چې تاسو ته اورول کیږي.
قطر کې د مختلفو افغاني ډلو په ګډون چې کومه غونډه ترسره شوه، تاسو د هغې د ګډونوالو په توګه اوریدونکو ته دا ووایاست چې د غونډې د نتیجهګیري څه وه او هدف یې ترلاسه شو، که درته ووایاست؟
دا یوه د اعتماد سازۍ غونډه وه، نه د کوم داسې نه وه چې فکر وکړئ چې ګونه موږ په کوم څه سره جوړ اخلو، بلکې هغه غوښتنې د ټولنې غوښتنې، نه د حکومت غوښتنې، موږ طالبانو ته وړاندې کړې. مثلا هر چا په خپل اندازه هغه د خپل په فکر باندې یو څه غوښتنې طالبانو سره شریکې کړې، چې مثلا د چا د اقتصاد نه شکایت لرل، چا مثلا د کار د نشتون له د ژوند د خرابۍ نه، د مثلا د مرګ ژوبلې نه، د ملکي کسانو د وژل کېدو نه، په دې اړوند موږ مختلف بحثونه سره لرل. او په تنګ کې هغوی هم خپل خبرې لرلې. هغوی اول په سر کې یو مفصله بیانیه لرله، البته د عباسستان اګزي لخوا موږ ته وویل شوه، او په دې کې بیا د ښځو د حقونو په اړه باندې خبرې وشوې. ما بیا د دې خاطره چې یوازینۍ ښځه وم چې د بس د سیاسي دغه سره چې نور نارینه او په مخبوه، یعنی زه یوازینۍ وم په دوی په منځ کې.
په دې ټول جریان کې د افغانستان نخوانه چې کوم استاذ په ګډون یا که نور ملکونه راغلي وو، دوی دغه کومه ټولنه چې دا غونډه کړې د بکواش، دوی دغه ټول موضوع مخکې وړله، هغوی منځګړتوب یې کوه یا داسې د غونډې هغه کوربتوب کېده که نه؟ څنګه دغه ساعتونه څنګه تاسو ته راول سره؟
موږ اوله ورځ باندې دا غونډه صرف دوه ورځې وه، ولې موږ بیا حاشیوي یا سایډ میټینګونه هم لرله. مثلا د چاو په بریک کې هم موږ خبرې کړي، او د ډوډۍ په بریک کې هم موږ خبرې کړي، او بیا هغې نه مخکې او وروسته هم، یعنی موږ چې کله به وزګار شو سره ناستې به مختلف مسایلو باندې لرلې. او د یوه مې شاته به کېناستو چې په هغې کې به هم طالبان را سره کېناست، هم د اسلامي هم هم د مختلفو ګروپونو خلک، او خبرې به هم کړي سره. خو هغې نه وخت دوه ورځې موږ منظم میټینګونه لرلې چې د سهار نه به پیل کېده تر تقریبا 15 بجو پورې به د مازدیګر موږ دوام ورکاوه، کله کله به د شپږو پورې هم، ځکه اوله ورځ چې ډېر مسایل ډېر وو، موږ تر ډېر ناوخته پورې سره خبرې کړي. د افغانستان اول طالبانو خبري وکړي خپل دریزی روخانه کوي د اسلامي خپل روخانه کوي مباحثه شروع شو موږ د مغوی د خبرو پرنا کې خپل خبري کړې او موږ مختلف مسایل باندې سره مباحثه کړې چې البته د اجندا به مشخصه و چې موږ په څه خبري کړو مثلا د اساسي قانون په بدلون یا په ټولیزه توګه باید بدل شي او یا په څنګه شي نه د بیا داسې موږ د افغاني ټولنې اندېښنې ورته بیانولې چې مثلا د ښځو اندېښنه دا ده چې شاید دوی به هغه قتلونه د اساسي قانون بدل کړي چې د ښځو حقونه پکې راغلي دي
دا خبرې خو داسې دي لکه چې د طالبان حکومت را روان شي تاسو هغوی ته چې موږ اخلو یا نه اخلو
د طالبان حکومت نه بلکې که طالبان حکومت ته راځي نو په کم رقم به راځي یعنی داسې نه ده چې فکر وکړئ چې که دوی
هغوی سره داسې معامله کوله لکه چې تاسو د دې خبرو مطلب سړی څنګه واخلي چې تاسو څه غواړئ څه نه غواړئ هغوی به د حکومت تابع کېږي که حکومت به د هغوی تابع کېږي څنګه چل
نه به هغوی د حکومت تابع کېږي نه به حکومت د هغوی تابع کېږي بلکې موږ به د اعتماد زمینه برابره او موږ به د هغوی نظریات ځان ته روښانه کړو چې که څوک غواړي چې افغانستان کې راشي او د افغانستان د حکومت برخه شي یا په سیاست کې برخه واخلي یا مثلا غوښتنو ته یې غوږ ونیول شي او چون افغانستان کې جګړه روانه ده موږ مجبور یو هغه د سولې دپاره د مقابل لوري خبرې واورو د افغانانو په توګه او دا خبرې را انتقال کړو حکومت ته بیا که خلکو ته یعنې مثلا دغه اوس چې زه تاسو سره کومې خبرې کړم زه د دې رسوونکي یم ټولنې ته چې څه تیر شو هلته او زه غواړم چې په دې مسله کې کاملا شفافیت موجود شي موږ داسې نه دي ورته ویل چې تاسو به راځئ دلته به حکومت ټول نیسئ او یا هغوی هم دا خبره نه ده کړې یو جالبه خبره چې د یو په نامه د اوسې من هغه ټول بشپړ نوم یې هېر دی مونږ ته یو زمونږ یو طالب ورور هغه راته ډېر په واضح توګه وویل چې د دوی هدف قدرت ته رسېدل نه بلکې د اشغال په وړاندې مبارزه ده
چې البته دا د دوی نظر او دا ما څه ویل چې خارجه نه وځي نو دوی د اوسني نظام کې داخلي کې د دیموکراسي کې داخلي کې څنګه
دوی بالکل اته دا ویل چې دوی نه غواړي چې مثلا که نه که طالبان که مثلا خارجه نه وځي نو دوی به قدرت نشي اته دا خبرو کې دا څه ښکار کېده چې دوی به په دیموکراتیک فضا کې حاضر چې انتخابات وشي یا دغه په شفافه توګه قدرت یو چاته انتقال شي چې هغه ولس سره یې ورکړي
لن پښتنه اخري تاسو وخت نن سم دغه تاسو چې ویل چې موږ به کېناستو یو بل سره د چای په دوران کې د ډوډۍ په کې دغه هم کېدی چې مصممینه خبرې هم کېدی ټوکې ټاکالم کول سره یو بل سره نه
البته خو تاسو پوهیږئ چې دا وخت ډیر کم موږ اکثرا ډیر همدغه مسایل چې موږ د ورځې په اوږدو کې خبرې کړې ده
نه نه غیر رسمي د یو عام انسان د بل انسان سره د ناشتې
په بله نو دا خو تاسو پوهیږئ چې موږ هغوی سره ماته مول داسې ښکاره کېده چې موږ به هېڅ هغوی سره هغوی به حتی زموږ خبرو ته خصوصا د ښځو خبرو ته به ډېر غوږ نه نیسي اما کله چې موږ هلته لاړو موږ ته ډېر زیات د حد نه هغسې چې زموږ تصور او احترام یې راته کړی او زموږ خبرو ته یې غوږ نیوه او کله چې موږ ورسره د ښځو د مشکلاتو په اړه خبرې وکړې هته ډېر احساساتي شو چې یو یې ماته ویل چې خورې کله چې تا خبرې وکړې نو زما سترګو ته اوښکې راغلې دا ماته ډېره په زړه پورې وه چې داسې نه ده چې هغوی یعنې کاملا د موږ د خبرو په اړه باندې توپیرې وسي یا مثلا موږ ته احترام ونه لري ډېر مسایل مو سره ډېر دوستانه مطرح کړه او خصوصا ما یو ذکر ورته ویل ما چې یوازینی شی چې زما هېڅ نه خوښېږي هغه به وکړه ده او زه نه غواړم چې بیا دنیا د وړو وړو سورونه وګورم بلکې زه غواړم چې په خپلو سترګو دنیا وګورم
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
درنو اوریدونکو د خبرونې په پای کې تاسو پام کړئ د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته په کابل کې باندې اسمان ځای اوریاد وي د تودوخې لوړه درجه 1.1 ټیټولس په کندهار هرات جلال آباد غزنی کندوز مزار شریف هلمند او فراه کې باندې اسمان ځای اوریاد وي په هلمند کې باندې هوا ډیره توده وي 30 درجه به وي د سانتي ګراد او په فراه کې به هم نن د ورځې ګرمي وي په همدې سره زموږ خبرونه پای ته ورسېده درنو اوریدونکو
خو ورسته به تاریخ پرونه پیل سي د تاریخ پرونی همکاران حاضر دي دوی به تاسو د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه کې تازه معلومات ورکړي تاسو موږ سره اوسئ.